اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. بلاخره د افغانانو د خپل منځي مذاکرو نیټه مشخصه شوه. شکیل لوري وایي چې سبا شنبه په قطر کې سره جرګه کیږي. پر دې او نورو مسایلو راپورونه تر خبرونو وروسته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په قطر کې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پیل په مراسمو کې ګډون کوي. امنیتی چارواکي وایي چې د ولسمشر د یوه سلاکار د وژنې په تور یې درې مشکوک کسان نیولي دي. پاکستاني چارواکي پر یوې ښځې د جنسي تیری د پیښې په تړاو د تحقیقاتو لپاره د 12 کسانو د نیولو خبر ورکوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په قطر کې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پیل په مراسمو کې ګډون کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایاندې مورګان اورتاګاس تیر شپه په یوه لنډه اعلامیه کې دا خبر ورکړی دی. بلخو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په جلا بیان کې په بین الافغاني خبرو کې د افغان حکومت او طالبانو د ګډون د ژمنې هرکلای کړي او هیلې څرګند کړي چې دا خبرې به د افغانستان 40 کلنه جګړه پای ته ورسوي. افغان حکومت او طالبانو پرون تایید کړی چې بین الافغانی خبرې سبا شنبه په قطر کې پیلېږي. په دې خبرو کې به د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوی د جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا فرصت باید ضایع نه سي. امنیتی چارواکي وایي چې په ولسي چارو کې د ولسمشر د سلاکار محمد حسن هوتک د ترور په تور یې درې مشکوک کسان نیولې دي. هوتک چې په مشرانو جرګه کې د زابل پخوانی سناتور هم و، د وژې پر نهمه نیټه د کابل په پنځمه ناحیه کې په ډزو ووژل سو. د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون پنجشنبه خپور سو وایي چې د جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې پولیسو دا کسان د کابل په پنځمه ناحیه کې د ځانګړو عملیاتو په لړ کې ونیول. د شپږیزې د کرکټ لیګ په لړۍ کې به نن جمعه لومړۍ لوبه د سپین غر زمریانو او د بندي امیر د شمارانو او دویمه لوبه د بس د ساتونکو او د مسینک د اتلانو ترمنځ د افغانستان د کرکټ بورډ په نړیوال لوبغالي کې وسی. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې د شپږیزې په لړۍ کې تر اوسه اته لوبې سوي دي. د روانو دوو لوبو په اړه چې د شنبې په ورځ کیږي ښاغلی هوتک وویل
د سپتمبر په 12مه چې د شنبې ورځ کیږي سهار لخوا کابل بازار د بلدی خمرانو او د مسفکین لخوا امو شارت به مثال کتلانو سره مخامخ کیږي.
د شپږیزي د لیگ سشکل ووم کال دی او ټاکل شوی چې د دې لیگ سیالۍ به د سپتمبر تر 14مې پورې روانې وي. د ډیموکرات ګوند د سناتورانو یوې ډلې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژنې لپاره د جایزې په ورکولو کې پر شکیلو روسي ادارو یا افرادو د بندیزونو د لګولو غوښتنه کړې ده. د مشرانو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې د غړي ډیموکرات باب مینندس په مشرۍ شپږو سناتورانو په دې اړه یوه لایحه پرون مشرانو جرګې ته وړاندې کړه. ښاغلی مینندس پرون په یو بیان کې وویل دا لایحه ځکه وړاندې کوي چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دفاع دې کار ته اړتیا پېښوي چې کانګرس باید په تیره د بندیزونو په برخه کې په فعال ډول د روسیې په وړاندې د امریکا بهرني پالیسي جوړه کړي. نیویارک ټایمز رسپانې په جون میاشت کې راپور ورکړ چې تیر کال د روسیې د استخباراتو یوې قطعې په افغانستان کې د امریکا او نورو متحدانو د سرتیرو د وژنې لپاره طالبانو ته انعامونه وړاندیز کړي وو. شغلی ترامپ ویلی چې د امریکا استخباراتي چارواکو د امرستیل ولسمشر مایک پینس ته په دې اړه راپور نه دی ورکړی ځکه چې موثق نه و. پاکستانی چارواکي لاهور ښار ته څیرمه پر یوه لویه لار پر یوې ښځې د جنسي تیری د پیښې په تړاو د تحقیقاتو لپاره د 12 کسانو د نیولو خبر ورکوي. د راپورونو پر اساس دوو وسلولو کسانو د چهارشنبې په شپه ناوخته پر دې ښځې هغه وخت د ماشومانو د سترګو په وړاندې تیری وکړ چې د هغې موټر پر لویه لار له حرکته ولوید. پولیسو پرون وویل چې تیری کوونکو د دې میرمنې پیسې او ګاڼې هم له ځانه سره وړي او تښتېدلې دي. پولیس وایي چې په 12 نیول سوو کسانو کې تیری کوونکي شامل نه دي. د پنجاب ولایت ویاندې مسرت چیما وویل چې امنیتي ځواکونه د دې دردونکې پیښې د عاملانو په لټه کې دي. د لبنان د پلازمینې بیروت په هغه بندر کې چې څه کم میاشت مخکې یوې لویې چاودنې نږدې دوه کسان ووژل پرون اور ولګېد. پاوز او اطفائی د دې اور د وژنې لپاره له هلیکوپټرو کار واخیست. چارواکو نیمه شپه اعلان وکړ چې ډېره برخه اور یې وژلی دی. په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکول سوی. د دې اور د لګیدو علت هم تر اوسه نه دی روښانه سوی، خو ولسمشر میشل اون وویل چې تخریبي عمل، تخنیکي ستونزه یا غفلت د دې پیښې علت کیدای سي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې وویل چې د دې پیښې له کبله په بشري عملیاتو کې خنډ راغی، ځکه د خوړو د مرستو یوه زیرمه یې په اور کې سوځېدلې ده. او د امریکا د ټکنالوژۍ لوی شرکت مایکروسافت وایي چې په روسیې، ایران او چین پورې تړلو هکرانو هغه کسان او ادارې په نښه کړي چې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه له ډیموکرات سیال جو بایډن سره اړیکې لري. پرونی اعلان په داسل کې وسو چې د امریکا د ولسمشرۍ د ټاکنو د کاندید جو بایډن د کمپاین مشورتي شرکت څرګنده کړه. مایکروسافت ورته ویلي د هغو روسي هکرانو لخوا په نښه سوی چې په 2018 میلادي کال کې د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې لاسوهنه کړې وه. د ټکنالوژۍ دغه لوی شرکت وایي داسې ښکاري چې دا هڅې د نومبر د 3 د ولسمشرۍ ټاکنو په درشل کې د هغو هڅو یوه برخه ده چې موخه یې د امریکا د سیاسي کمپاینونو او اړوندو ډلو په نښه کول وي. که څه هم د روسیې د جمهوري ریاست ویان دمیتری پیسکوف وړمه ورځ دا راپورونه رد کړي وو، خو ایران او چین تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. اته بجې او څه باندې 6 دقیقې سوې. د خبرو شکیل لوری وایي سبا شنبه په قطر کې د افغانانو خپل منځي خبرې پیلېږي.
د مذاکرات لور ته به زو خبرې به سره کوو، سولې برازي او ان شاء الله افغانستان ملت او تاریخ به سولې شاهد.
لیو تحلیلګر ناوري چې وایي په کار ده د افغانانو خپل منځي مذاکرې د ستونزو د حل په خاطر وغځيږي.
ضرورت داره چې تر دواړو طرفونو یو بل نه اعتماد زیات شي، رسمی جلسه زیاتی وکی، غیر رسمی جلسو کې د چای وقفه کې د ملمنځو وقفه کې یو بل سره باید زیات ناسته پاسته وشي تر څو د اعتماد فضا رامنځته.
نونس کله مخکې امریکا پر افغانستان حمله وکړه.
د افغانستان خلک په دې وتوانید چې خپل هیواد وژغوري. دلته یو دیموکراتیک او آزاد نظام او رژیم منځته راشي.
دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو نیمه نړۍ او کور کله. د خبرونه د سر موضوع اخلو. د افغانستان د سولې د خبرو شکیل غاړو تایید کړي چې بین الافغاني خبرې به سبا شنبه په قطر کې پیل شي. افغان حکومت، طالبان او همدارس د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي چې د طالبانو د ورستیو شپږو بندیانو د خوشي کولو په ګډون د سولې د خبرو په وړاندې ټول خنډونه له منځه تللي. افغانانو د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې تر لاسلیک وروسته د بین الافغاني خبرو د پیل تاریخي ورځې ته تر نن پورې تاریخ انتظار ویست. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
افغان حکومت په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر او د ملي مصالحې عالی شورا ټولو تایید کړی ده چې د افغانستان د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ بین الافغاني خبرې سبا شنبه د وږي په 22مه نیټه په قطر کې پیلېږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره شپه په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ته دنده سپارلې ده چې دوحې ته ولاړ شي او په دې خبرو کې ګډون وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام په یو خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې قطر به د سپتمبر په 12مه نیټه د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربه وي. په خبر پاڼه کې یادونه شوې چې دا خبرې به په افغانستان کې د دایمي سولې د راوستلو لپاره یو جدي او مهم ګام وي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی به نن جمعه د دوحې پر لور وخوځيږي. د ارګ د خبر پاڼې لمخې د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر، د سولې په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی عبدالسلام رحیمی او د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور نادری به د بین الافغاني خبرو په پرانیستونکو مراسمو کې ګډون وکړي. د ملي مصالحې عالی شورا په یو بیان کې هیله څرګنده کړې چې دا خبرې به په افغانستان کې د سولې، ثبات او د جګړو د پای تر رسیدو پیلوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د ملکی وګړو د خوندیتوب د څنګه مشر انتظار خادم پرون ماښام له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې بین الافغاني خبرې به بریالۍ کیږي.
مخبل مسئولیت ادا کړی دی او ان شاء الله د مذاکرات لور ته بزو خبري به سره کو سوله برازي او ان شاء الله افغانستان ملت او تاریخ په سوله شاهد وي.
طالبانو هم ویلي دي چې د شنبه پورز په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره چمتو دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ورداک ویلي دي چې طالبان د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقې سره سم د بین الافغاني مذاکراتو په افتتاحیه غونډه کې ګډون ته خپل چمتووالی اعلانوي. خغلی ورداک ویلي دي چې طالبان د خبرو د بهیر د ښه پرمختګ او د اسلامي ارزښتونو او د افغانستان د لوړو ګټو په چوکاټ کې په ټول هیواد کې د سولې او د سوچا اسلامي نظام د رامنځته کېدو هوډ لري. خو د طالبانو په بیان کې د اسلامي امارت یا شریعت د پلی کولو د غوښتنې یادونه نه ده شوې. د سګنی کال د فبروري په 9 نیټه د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې د موافقې لاسلیک وروسته تمه کېده چې بین الافغاني خبرې په 10 ورځ یعنی د مارچ په 10 نیټه پیل شي. خو د بندیانو د تبادله پر سر لانجه او ځینې نور خندونه د دې باعث شول چې دا خبرې تر دې دمه وځنډېدې. قطر ته د طالبانو د هغو شپږو بندیانو سپارل چې د استرالیایي او فرانسوي پوځیانو په وژلو تورن وو په دې برخه کې ورستای خند وو. د ملي مصالحې د عالی شورا مرستیال حاجی دین محمد ازادۍ رادیو ته ویل چې د شپږ کسان پرون مخام په یو الوتکه کې قطر ته واستول شول.
شپږ تنه بندیان د قطري طیارې کې د وته دیول شوی دی قطر ته، او هم هغه یو څو کسان بندیان چې طالبان ویلي چې موږ نه دي خوشحالي نو دی هغه په سکیم خلیزات او تطمینان ورکړی دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د بین الافغاني خبرو پیل یو تاریخي فرصت بللی او هیله څرګنده کړي چې دا خبرې په افغانستان کې لڅلور لسی زورایي سي پیل شوې جګړه پای ته ورسوي.
ومردل چې سبا په قطر کې د افغانانو خپل منځي خبرې پیلېږي. په پام کې وا دا خبرې د مارچ پر 10 وسی خود بندیانو په تبادله کې د اختلافات له کبله ټاکنه شوې. پر دې موضوع می په واشنگتن کې د نړیوالو چارو انسټیټیوټ له مشر هاشم وحدت یار څخه چې به مخکې لومړی دا پښتنه وکړي چې دا مذاکره به څومره وغځيږي.
بین الافغانی مذاکرات حد اقل دی یو کال نزیاد وقت به در برور نسی. دی امریکایان و طالبان ترمنز دیری مسئله نوی، خب بیا هم دی دو کال نزیاد وقت در برور نسی. افغانستان دیری لوری جواری و مختلف مسائل لری چه ورباندی بحث بوشی، مختلف طرفو ندی چه دی طول و قانه کول پا یو خاص موضوعات باندی در بر دیر وقت بونسی.
فکر نه کوي د طالبانو لخوا د ځینو لنجمنو موضوعاتو مطرح کول شای یو ور بیا د مذاکرې پسې وغځوي.
په دې بین الافغاني مذاکراتو کې یو مسله ډیره زیاته مهمه ده، هغه دا چې په ټول افغانستان کې سراسر اوربند وشي. که چیرته اوربند نه مني بیا ضرور داره چې نسبی اوربند وشي. په دې معنی چې په لویو ښارونو د افغانستان یا په هغو ساحونو کې چې ډیر خلک اوسیږي، په هغې ځای کې باید اوربند اوسیږي تر څو خلکو ته زیان ونه رسیږي. چپ د دې نه ضرورت داره چې بین الافغاني مذاکرات باید ډیر وخت ونیسي. که هر څومره زر د لغونی مذاکرات و پریکر تور سیکری حقوق به ضرب دوی به دغه د سول پریکر به زر ماتیږي. هم ضرورت داره چې تر دواړو طرفونو یو بل نه اعتماد زیات شي، رسمی جلسې زیات یو کی، غیر رسمی جلسو کې د چای وقفه کې د ملمنځو وقفه کې یو بسره باید زیات ناسته پاسته وشي تر څو د اعتماد فضا رامنځته. او دا اعتماد جوړونه دا به ډیر وخت ضرورت دی او لازم هم دی چې د یو مکمل اوربند یا د نسبی اوربند نه وروسته در ډیر وخت ونیسي بین الافغاني مذاکرات تر څو دغه ډیر وخت پایسته دی شي چې یو تلپاتې سوله افغانستان لپاره راولي. موقتي سوله نه، تلپاتې سوله باید راولي.
ستاسو نظر څه دی چې د افغانانو د خپل منځي خبرې به څومره وکولی سي افغانستان ته د واقعي سولې په راوستلو کې همکاري وکړي؟
د افغانانو خپل منځي مذاکرات یوازې هغه وخت نتیجه ورکوي او تلپاتې سوله افغانستان ته راوستلی شي تر چې د دوی واقعي استازي دغو مذاکراتو ته لاړ شي، چې هم خبره پویوی، هم استدلال ولری، منطق ولری، او هم د دې مهارت ولری چې ګوټه څنګه خلاصېدلی شي. که چېرته داسې استازی افغانانو منځ کې اوسیږي او د دوی استازیتوب وکړي، نو لرې به نه وي چې د افغانانو دپاره به مثبتې پایلې راولي او تلپاتې سوله به راولي.
په واشنگتن کې د نړیوالو چارو انسټیټیوټ مشر هاشم وحدت یار و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
نن د سپتمبر 11مه د نیویارک پر نړیوالو سوداګریزو مرکزونو د تروریستي بریدونو لورځ سره برابر ده. هغه بریدونه چې امریکا یې اړه کړه د تاریخ تر ټولو اوږدې جګړې ته اوږه ورکړي. په افغانستان کې د امریکا نونس کلن په وځي حضور څه معنی لري؟ ناجیه صافی ورته کتنه کوي.
د امریکا پر نړیوال سوداګریز مرکز د 2000 میلادي کال د سپتمبر د 11مې نیټې حمله امریکا اړه کړه چې زرګونه کیلومتره لري جګړه کې ښکېله شي. د سپتمبر له 11مې نیټې تر حملې وروسته امریکا له طالبانو وغوښتل چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن امریکا ته وسپاري. هغه کس چې په امریکا کې د حملو مسؤول او پلان جوړونکی بلل شوی و، خو طالبانو د امریکا دا غوښتنه رد کړه او امریکا پریکړه وکړه چې پر افغانستان حمله وکړي. د امریکا لومړنی پوځي ځواکونه د 2000 میلادي کال د اکتوبر په 8مه نیټه افغانستان ته داخل او د ځمکې او هوا له لارې پر طالبانو حمله وکړې. د امریکا په تاریخ کې د افغانستان جګړه تر ټولو اوږده جګړه ګڼل کیږي چې په 2011 میلادي کال کې په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو شمیر څه باندې 110,000 ته ورسېده. خو له دې ټولو لوړو ژورو سره سره اوس مهال تر 9,000 کم امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې دي چې ټاکل شوی دا شمیر هم تر 3,500 راښکته شي. خو پوښتنه دا ده چې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمیدو پایلې به څه وي؟ یو شمیر افغان کتونکي په دې باور دي چې په افغانستان کې د امریکا حضور مثبت او منفي پایلې لرلی. عمر شریف ازادي رادیو ته ویل افغانستان ته د امریکا پر اتلو سره یو نوې پاڼه پرانستل شوه او له هر پلوه مسایلو بدلون وموند. خغل شریف وایي افغانستان ته د امریکا له راتلو وروسته نوی دولت جوړ شو چې نړیواله ټولنه یې په رسمیت وپیژنده او همدارنګه افغانستان له نړیوالې انزوا وژغورل شو. دای وایي له هغه وروسته حقوقي بحث مطرح او د افغانستان په سیاسي مسایلو کې شامل شو.
د امریکا راتلو سره کوم څه چې بدلون وکړ هغه افغانستان ته د ډیرو پیسو راتلل و چې د یو ډول فساد ته هم زمينه برابر کړه. بل څه چې د امریکا پر راتلو سره موږ تجربه کړه هغه د دوه تابعیت لرونکو کسانو زیاتی دل و چې د دولت په چوکاټ کې نفوذ پیدا کړ چې دا په خپل یو ډول بیتمادي رامنځته کړه.
خغلی شریف وایي امریکا د بنسټپالو او ترهګرو د زالو د لمنځوړلو په هدف افغانستان ته راغله چې په پایله کې یو شمېر ترهګرې ډلې وځپل شوې خو ځینې پیاوړې شوې. نوموړي وویل امریکا د ټولو بنسټپالو تروریستي ډلو په ځپلو کې ناکامه شوه، خو د یو شمېر نورو ډلو د ځپلو لپاره د امریکا پروګرام لا هم روان دی. وروسته له هغه چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په تړاو په امریکا کې بحثونه مطرح شول، دغه هیواد په 2011 میلادي کال کې پریکړه وکړه چې د خپل ځواکونو شمیر راکم کړي. د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما د امریکایي ځواکونو د وتلو وخت د 2011 میلادي کال جولای میاشت ټاکلی و. په 2013 میلادي کال کې امریکایي ځواکونو څخه افغان پوځیانو ته د مسؤلیتونو د لیک بهیر بشپړ شو او په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 6,500 تنو ته راکم شو. یو بل افغان سیاسي کتونکي موسی فریور ازادي رادیو ته وویل چې په افغانستان کې د امریکا د حضور لګښتونه د هغه تر لاسته راوړنو زیات دي چې په وینا یې باید له دې حضوره ګټه اخیستل شوې وای او قوي نظام رامنځته شوی وای. خو خغلی فریوار په خبره امریکا په افغانستان کې میلیاردونه ډالر ولګول خو لاسته راوړنې کمې وي.
د دوی په اعتراف چې نه یوازې ترهګري نه ده ختمه شوې بلکې د پینټاګون سی آی ای بهرنیو چارو وزارت د امریکا متحدو ایالاتو سپینه ماڼۍ په وینا اوس مهال څه باندې 40 تروریستي ډلې په افغانستان کې جنګیږي.
دوی همدارنګه په افغانستان کې ټاکنو د بیان ازادۍ د بیلابیلو چاپی غږیزو او تصویري رسنیو رامنځته کېدو ته هم اشاره کوي چې په وینا یې د امریکا په حضور کې رامنځته شول. افغان حکومت په دې باور دی چې په افغانستان کې د امریکا حضور د افغانستان په وضعیت کې مثبت بدلون راوست. د جمهور ریاست ویان صدیق صدیقی په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
د پیښو وروسته نړیوال راتک او حضور په افغانستان کې زموږ د تاریخ مهمه برخه ده او دغه فصل تر اوسه پورې چې 19 کال کېږي ادامه لري او زموږ روابط د نړیوالو سره کاملا د منافعو پر اساس باندې دي. د افغانستان خلک په دې وتوانید چې خپل هیواد وژغوري، دلته یو ډیموکراتیک او آزاد نظام او رژیم منځته راشي چې د افغانستان د خلکو د غوښتنو پر اساس باندې دي.
د ښاغلي صدیقي په خبره د افغانستان او نړیوالې ټولنې چې په راس کې امریکا د لا هم ګډ کار روان دی څو افغانستان د تروریستانو په پټنځای بدل نه شي. امریکا له 19 کلن حضور وروسته تصمیم لري چې په دوحه کې له طالبانو سره د هوکړې په اساس تر راتلونکو 15 میاشتو پورې له افغانستان ووځي. دا مهال په افغانستان کې 8600 امریکایي ځواکونه حضور لري چې دغه ځواکونه به تر ډیره د افغان ځواکونو د روزنې مشورې ورکولو مسولیت ولري او هوایي برخه کې به له افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. د ریوټرز د رپورټ پر اساس امریکا په کلنی ډول 4.2 میلیارد ډالر افغان ځواکونو سره مرسته کوي. دغه هیواد په روان کال کې خبرداری ورکړی و چې د جمهوری ریاست د دوو نوماندانو غنی او عبدالله ترمنځ د هوکړې په نه ترسره کېدو سره به له افغانستان سره په مرستو کې 1 میلیارد ډالر کموالی راولي. د امریکا د دفاع وزارت د رپورټ په اساس دغه هیواد د 2000 میلادي کال له اکتوبر میاشتې نه د 2019 میلادي کال تر سپتمبر میاشتې پورې یوازې په پوځي برخه کې 288 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. همدارنګه د امریکا نورو ادارو په دې موده کې 40 میلیارد ډالر د دې هیواد په پراختیایي برخه کې لګولې دي. امریکا له طالبانو سره د سولې په هوکړې کې ویلې چې د دې هوکړې په عملي کېدو سره به امریکا د افغانستان له نوي حکومت سره هم خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
لنن نجدې 19 کاله مخکې ناټو ځواکونه افغانستان ته راغلل. امریکایي ځواکونو له طالبانو سره د سولې د تړون پر مهال ژمنه کړې چې له افغانستانه به ووځي. د ناټو د پوځي تړون ماموریت برخلیک به څه کیږي؟ تفصیل احمد شیبرنه.
د ناټو په مشه نړیوال ځواکونه د 2015 کال له وروستیو راپدې خو د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه روزي سلام مشوره ورکوي او مرسته ورسره کوي. دا پروګرام د غوښتنې تر د ماموریت په نوم په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د محاربوي ماموریت تر پای ته رسیدو وروسته پیل شو. نږدې 19 کاله کېږي چې ناټو ځواکونه په افغانستان کې شته. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د 2000 کال د سپتمبر د 12 نیټې تر برید وروسته چې ویل کېږي القاعده شبکې طرحه په افغانستان کې جوړه کړې وه، امریکایي ځواکونو او متحدانو یې افغانستان ته مخه کړه. د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو د سولې د تړون پر مهال امریکا ژمنه وکړه چې خپل ټول ځواکونه به د 14 میاشتو په ترڅ کې له افغانستانه باسي. د دې هوکړې له مخې امریکا له نږدې 14 زرو د جون تر میاشتې د خپلو ځواکونو شمیر 8600 ته راکم کړ. د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته به په افغانستان کې د ناټو د پوځیانو ماموریت څرنګه شي؟ امین الله حبیبي په افغانستان کې د ناټو پخوانی سلاکار ازادي راډیو ته وویل چې د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړه د ناټو پر ماموریت هم اغیز کوي.
که د امریکې متحده ایالاتونو والی چې د خپل نیرو د افغانستان وباسي، دا په دا معنا دی چې د ناټو تعهدات دلته ختم دي، یعنی حضوري، یعنی فزیکی تعهدات، ځکه چې امریکا دلته نوی بل ناتو هیواد نسته چې د امریکا ځای ونیسي او دا توان نه لري کوم بل هیواد.
د ناتو غړو هیوادو د وکاله مخکې موافقه کړې وه چې تر 2024 کال به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه تمویل کړي. د ناتو او افغانستان په ګډه اعلامیه کې چې له طالبانو سره د امریکا د سولې د تړون په ورځ په کابل کې لاسلیک شوه، د افغان ځواکونو پر ملاتړ ټینګار شوی دی. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ د دې اعلامیې د لاسلیک پر مهال وویل چې د سولې د بهیر د ملاتړ لپاره به ناټو خپل حضور په افغانستان کې په شرط کم کړي. همدې خبرې ته د اپریل په میاشت کې له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال ستولتنبرګ اشاره وکړه.
ناتو متحدان به افغانستان ته ژمن وي. په ښکاره مو څرګنده کړې ده چې موږ به خپل ملاتړ ته ادامه ورکوو. موږ به د روزنې مرستې او ملاتړ ماموریت ته دوام ورکړو او افغان ځواکونه به تمویلوو. په ورته وخت کې موږ ښکاره ویلي دي چې د ناټو هدف دا نه دی چې په افغانستان کې د تل لپاره پاتې شي. د ناټو هدف دا دی چې داسې شرایط چمتو کړي چې هلته سوله وشي، ثبات رامنځته شي، او د همدې لپاره موږ په قوت هلته د سولې د هڅو ملاتړ کوو.
په افغانستان کې د ناټو ځواکونو شمیر څه باندې 15900 ته رسیږي. د دې ځواکونو هم یوه لویه برخه امریکایان دي. د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال فرانک مکنزي د 4 شنبې په ورځ وویل چې د نومبر تر میاشتې به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 4500 ته راکم شي او تر پسرلي به ټول امریکایي پوځیان له طالبانو سره د کړې ژمنې له مخې له افغانستانه ووځي.
د ناټو پخوانی سلاکار امین الله حبیبي په دې نظر دی چې د امریکایي پوځیانو تر وتلو وروسته به هم ناټو خپل شمنې پر ځای کړي، ځکه چې د ناټو په مرسته افغان ځواکونه کولی شي چې د خپل هیواد امنیت تامین کړي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
یوه کرنیز شرکت لروختیا وزارت سره د کورونا وایرس د ټیسټ لپاره د شل زره بستو مرسته وکړه. تفصیل له خان محمد سین.
د بوستان سبز کرنیز خصوصي شرکت د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت سره د کورونا وایرس د معلومولو لپاره د شل زره روغتیایي کیټونو مرسته وکړه. د دغه شرکت مسؤلینو وویل دغه مرسته په هیواد کې د کورونا وایرس د خطر د مخنیوي په خاطر په وړیا توګه د عامه روغتیا له وزارت سره وکړه. د بوستان سبز د کرنیز خصوصي شرکت اجرایوي رئیس محمد نعیم عطارد وویل
د بوستان سبز زراعتي شرکت هغه اجتماعي او ټولنیز مسؤلیت چې دغه احساس کوي دا ځل د افغانستان حکومت سره شل زره د کورونا د تشخیص تست کیتونه مرسته وکړه. د دغه تست کیتونو مجموعي ارزښت 1,28,000 امریکایي ډالر دی چې د بوستان سبز د کرنیز شرکت لخوا په وړیا توګه ورکول شوی دی او د افغانستان د حکومت په اختیار کې دا تست کیتونه نن قرار لري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مسؤلینو د دغه مرستې د ترلاسه کولو پر مهال وویل که څه هم په هیواد کې د کورونا وایرس مثبت پیښې مخ په کمیدو دي، خو که په احتمالي توګه د یاد وایرس د خپرېدو نوې څپه څرګنده شي دوی مخنیوي ته مخکې له مخکې تدابیر نیولي دي. د دغه وزارت د اداري معینیت سرپرست ډاکټر عبدالقدیر قدیر وویل
در تامین صحت مردم افغانستان نه تنها وزارت صحت عامه بلکې همه ما شما
د افغانستان خلکو د روغتیا تامینولو په برخه کې یوازې حکومت نه بلکې موږ او تاسو ټول شریک یو. د مرسته په مجموع کې شل زره کیټونه دي چې لس زره آر این ای او لس زره پی سی آر دي او د کورونا وایرس تشخیص په برخه کې به ترې استفاده وشي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په ټول هیواد کې د کورونا وایرس 303 مشکوکې پیښې ارزول شوي چې 28 مثبتې وې. همداشان په دې موده کې 1,000 کسان د کورونا وایرس نه رغېدلی دي. دغه وزارت دا هم وایي له دې سره په ټول هیواد کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر 18,522 ته رسېدلی دی. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
په بلخ ولایت کې ځینې سوداګر او د سرو زرو کاروباریان وایي چې د طالبانو ډله له هغوی څخه باج اخلي او په مرګ یې ګواښي. طالبانو هم منلی چې په بلخ کې له سوداګرو مالیه ټولوي. مجیب حبیبزی پر دې مسله راپور لري.
شکیب قادری په مزار شریف کې د سرو زرو پلورونکی دی. دی وایي چې طالبانو ترې د مالیاتو د ورکولو غوښتنه کړې. هغه ازادي راډیو ته وویل چې پر سوداګرو او زرګرو د طالبانو لخوا د مالیاتو وضع کېدل یو شان نه دی او له دې څه کم 3,00,000 افغانۍ باج غوښتی دی. زه دلته هټۍ لرم، علاوه پر دې چې طالبانو زه ګواښلی یم دلته یې نور زرګر هم ګواښلی دي. پر ما یې 3,00,000 حواله راوزه کړې ده. د مزار شریف د زرګرۍ ښار دوه تنه نور هټیوال محمد حنیف او حامد له ورته ستونزې سره ټکوي.
مشکلات یې نمې دوکان است، عاید نیست، کار نیست.
ستونزې دلته په هټۍ کې زیاتې دي. کار نشته او عاید درک نه لري. له یوې خوا دولت ته مالیه ورکوو او له بلې خوا طالب زنګ راته وهي چې زما حق راکړه. لما یې 2,500,000 او له بل نه ډیر له یو بل څخه کمی پار کوي. طالبان ځان ته دولت وایي او دولت هم ځان دولت بولي.
نوم محمد هستم، دوکان زرګری دارم.
نوم حامد دی، د زرګری هټۍ لرم او له موږ یې غوښتي چې 3,00,000 افغانۍ ورکړو. دا د مالیه په نامه اخلي او ما پیسې ورنه کړې او اوس وېرېږم. هیله مې ده چې دولت مو ستونزه حل کړي.
د بلخ پولیس وایي چې تر دمه له سوداګرو او د سرو زرو له کاروباریانو څخه د طالبانو د باج اخیستنې په تړاو له دوی سره رسمي شکایت نه دی ثبت شوی. د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د دغه ولایت په ډیرو برخو کې واک لري خو تر اوسه سوداګرو هغوی ته باج نه دی ورکړی. طالبان خو هڅه کوي چې لارې ممکنې لارې څخه په هر سیمه کې په خپله نفعه باج راټول کړي او له خلکو څخه پیسې واخلي، خو په دې تړاو تر دمه موږ ته خلکو شکایت نه دی کړی. موږ له دوی غواړو چې خپل شکایتونه له موږ سره شریک کړي تر څو موږ ورته د حل په برخه کې اقدام
وکړو.
په همدې حال کې طالب ویان زبی الله مجاهد وایي چې دغه وسله واله ډله د مزار جوزجان او مزار کابل پر لویو لارو او همدارس د بلخ په یو شمېر نورو سیمو کې له سوداګرو 3% مالیه اخلي. طالبان وایي چې دغه ترلاسه شوې پیسې د سوداګرو د سوداګریزو توکو د انتقال د کاروانونو د امنیت په خوندي کولو لګوي. زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته په خبرو کې په بلخ کې له زرګرو څخه د باج اخیستنې په تړاو بې خبري وښوده.
امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په قطر کې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پیل په مراسمو کې ګډون کوي. شکیل لوری وایي چې دا خبرې به سبا شنبه پیل سي. امنیتي چارواکي وایي چې په ولسي چارو کې د ولسمشر د سلاکار محمد حسن هوتک د ترور په تور یې درې مشکوک کسان نیولې دي. د شپږیزې د کرکټ لیګ په لړۍ کې به نن جمعه لومړۍ لوبه د سپین غر زمریانو او د بندي امیر د شمارانو او دویمه لوبه د بوس د ساتونکو او د مساینک د اتلانو ترمنځ په نړیوال لوبغالي کې وسی. د ډیموکرات ګوند د سناتورانو یوې ډلې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژنې لپاره د جایزې په ورکولو کې پر شکیلو روسي ادارو یا افرادو د بندیزونو د لګولو غوښتنه کړې ده. د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د غړي ډیموکرات باب مینندس په مشرۍ شپږو سناتورانو په دې اړه یوه لایحه پرون مشرانو جرګې ته وړاندې کړه. پاکستانی چارواکي لاهور ته نږدې پر یوه لویه لار پر یوې ښځې د جنسي تیری د پیښې په تړاو د 200 کسانو د نیولو خبر ورکوي. د لبنان د پلازمینې بیروت په هغه بندر کې چې څه کم میاشت مخکې یوې چاودنې نږدې 2 کسان ووژل پرون اور ولګېد. د امریکا د ټکنالوژۍ لوی شرکت مایکروسافت وایي په روسیې، ایران او چین پورې تړلو هکرانو هغه کسان او ادارې په نښه کړي چې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه له ډیموکرات سیال جو بایډن سره اړیکې لري. د مهمو خبرونو لنډیز مولا ازادي رادیو واورید. محمد قاسم زوکل هلمند په خپل سیمه کې لیکلي اوس خو د طالبانو ټول بندیان له بند آزاد سول. نو مذاکره ولې نه پیلېږي؟ اوس افغانان او نړیوال طالبانو ته متوجه دي چې آیا طالبان د سولې نیت لري؟ زاکر شیخ د کونړ له مرکز لیکلي د کونړ سیند ته څیرمه پر غرونو پاکستانی ځواکونو پوستې جوړ کړي او د شپې لخوا په سلګونو څراغونه روښانوي خو حکومت چپه خوله دی. نبی الله زابلی د زابل لارغنداب لیکي خوشحاله وي چې بین الافغاني خبرې پیلېدونکي دي. سلطان محمد د هلمند لیکلي طالبان او حکومت په خبرو کې باید اول پر اوربند او بیا پر مخدره موادو بحث وسي. او خان محمد اسلام یار لیکي افغان حکومت او طالبان باید د سولې خبرې ژر پیل کړي. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلای شي. نیمه نړۍ او کور کلی خطرګه مخ کې اوري چې یو استرالیایي شرکت په افغانستان کې د زرګونه میگاوات برېښنا د تولید په برخه کې پانګونه کوي. احمد تکلو نور تفصیل.
د فورتسکیو په نوم د وسپنې د استخراج استرالیایي شرکت له افغان حکومت سره هغه تړون لاسلیک کړ چې له مخې به په افغانستان کې د نورو اقتصادي پروژو ترڅنګ 40,000 میگاواټه برېښنا تولیدوي. ولسمشر اشرف غنی پرون پنځشنبه د مارشال فهیم د پوځي اکاډمي فارغانو ته د وینا پر مهال وویل د فورتسکیو کمپنۍ له مشر استرالیایي میلیارډر اندرو فارست سره د څو مهمو اقتصادي پروژو تړونونه لاسلیک کړل چې یوه به د برېښنا د تولید پروژه وي.
چند موافقتنامه امضا شد که انشالله تعالی سرنوشت کشور پروژه.
ولسمشر غنی وایي څو موافقه لیکونه لاسلیک شول چې انشالله زموږ د ویاړلي هیواد برخلیک به په اساسي ډول بدل کړي. یو موافقه لیک د دې لپاره دی چې د افغانستان له اوبو څخه 40,000 میگاواټه برېښنا تولید شي څو د افغانستان د قانونو د استخراج او صادرولو په برخه کې کار ترې واخیستل شي. ښاغلی غنی وویل چې د دې پروژو په ټولو برخو کې به افغانان ګمارل کیږي. ولسمشر غنی دا پروژې د دولتونو او خصوصي سکتور ترمنځ د همکارۍ هغه بیلګه وبلله چې د پوینا په نړۍ کې ساری نه لري. د برېښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی تیر ماخام ازادۍ رادیو ته ویل چې کدا کمپنۍ د برېښنا تولید پیل کړي نو برېښنا شرکت چمتو دی چې د خلکو له اقتصادي وضعیت سره سمې په مناسبه به یو پیری
ملی یا بین ملی کمپنۍ چې غواړي په افغانستان کې د برېښنا په سکتور کې پانګونه وکړي د افغانستان برېښنا شرکت دې ته چمتو دی د دې برېښنا په هغه بیه واخلي چې وګړنیز اقتصاد په نظر کې ورته ونیول شي برېښنا ته نه اخلي او خپلو هیوادوالو ته تامینوي.
فورتسکیو د وسپنې د استخراج مشهوره استرالیایي کمپنۍ ده چې د وسپنې او فولادو د تولید لپاره د نړۍ په کچه څلرم ځای لري. د امریکا د جیولوژیکي سروې د ادارې د معلوماتو لمخې افغانستان د لک تر لګه 3 تریلیون ډالرو په ارزښت قانون لري او دا په داسې حال کې ده چې فورتسکیو کمپنۍ هم د سروزرو لیتیم او مسو د تولید په برخو کې د نړۍ لمخکخو کمپنیو څخه ده.
نیمه نړۍ
خسر به میان خلیم را بندو لګول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سال ویخت ملکو کې کار کوم
پس وا جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زم نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاست نننۍ خبرونه مو زنګړی کړي دا دنجلی او هلک کوج دیته په افغانستان کې تل د رویبارۍ لپاره د هلک کورنۍ دنجلی کراورزي او د لور د غختلو وړاندیز کوي خو کله کله بیا د هلک کورنۍ د رویبارۍ په وخت کې دنجلی د کورنۍ هر ډول سخت مالی شرایط مني او دنجلی شیرینی یا دسمال اخلي چې بیا وروسته د منل شویو شرایطو د پوره کولو توان نه لري ولی یو شمیر کورنۍ د رویبارۍ په وخت کې هغه وادي دنجلی کورنۍ ته ورکوي چې بیا وروسته پوره کولای نشي
همدا عمل کوي چې د ځوانانو ژوند خراب شي یو ځوان تاسو مجبور کوي چې دروغ وایي
کله هلک یا زوم کورنۍ خپلې کړي وادي او لمخ کې نه منل شوی مصارف په واده کې پوره نه کړي دا به د دواړو کورنیو په خاصه توګه هلک او نجلۍ ترمنځ د څه ډول پایلو لامل شي
بل اخر جار جنجال دونه زیات شي چې خدای مکه دی هلک او نجلۍ ترمنځ د جدایي سبب شي او دا دواړو کورنۍ ځانمن کیږي ټوله نظر من کیږي خپل خپلوانو سره حفکی
د هلک او نجلۍ کورنۍ د خپل اولادونو او عزیزانو په وړاندې کوم مسؤلیتونه لري او کوم ټکي اړین دي چې باید له کوج دی مخکې په پام کې ونیسي
باید د هلک کورنۍ چې د نوزادۍ په خاطر د نجلۍ سره ریباران لګلی نو نجلۍ ته هم موقع ورکول شي چې ترڅو د غو نظر واخل شي د غو سره خبرې وشي او رضایت حاصل وي ځکه چې دا هم په انساني ټولنه کې هم په اسلامي ټولنه کې د دوه حق دی
دا ټولې پښتني به په همدې خبرونه کې جواب شي دا خبرونه وګمې جبرخیل جوړ کړی دا او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم په پایل کې راپور ل وګمې جبرخیل اورو
په افغاني ټولنه کې د نجونو اکثره کوژدي او ودونه د هغو د کورنۍ په خوخه او غوښتنه تر سره کیږي نو ځکه د واده مصارف لکه زیات ولور ډیر سره زردنجلې لپاره او د واده او کوژدي د مراسمو تر سره کول په شاندارو هوټلونو کې مخکې تر مخکې د رویبارۍ په وخت کې د هلک کورنۍ ته واضح ویل کیږي ځینې وختونه د هلک کورنۍ هم پرتل دي چې خپل مالی وضعیت ته وګوري د غلوړ مصارف د دې لپاره مني چې د خپل خوخنجلې له لاس ورنکړي په دې توګه د سمال اخلي او نجلې د هلک په نام کوي د کوژدي د مراسمو نه پاس نجلې د پلار په کور په نن او سبا کې کلونه کلونه کېنول کیږي خو هلک نه یوازې د واده د مصارفو لوبوج نشي وتلی بلکې له بعد اقتصادي وضعیت سره به هم مخ وي د نجلې کورنۍ د دې لپاره چې د خپل خپلوانو له خبرو او پیغورونو ځان خلاص کړي بیا نو د هلک کورنۍ راغواړي له ټولو مصارفو ورتیریږي یوازې په یو کوچني محفل بسنه کوي او نجلۍ هلک ته